Radio. Radio Azadi.
سلامونه سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. نن جمعه ده، د 14 لومړي کال د چنګاښ لسمه د 2023 کال د جولای لومړۍ. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د لومړنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پایل په خبرونو کې، په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبری کنفرانس کې وویل چې تمه ده د غونډې په دویمه ورځ باندې دینی عالمان او قومي مخور په بیلابیلو کمیټو کې بحثونه وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له امریکا غوښتي چې د افغانستان اثاري زیرمه د یوه امانت په توګه وساتي او په هیڅ صورت یې ونه لګوي. ښاغلي کرزي دا خبره وروسته له دې کړې چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې وویل امریکا له طالبانو سره پر یو میکانیزم کار کوي چې طالبان په څه ډول له دې اثاري زیرمې څخه چې په حقیقت کې د افغانستان بانک او افغانیو پشتوانه ده کار واخلي. ښاغلي کرزي په ټویټر لیکلي د افغانستان بانک اثاري زیرمه د افغانستان د خلکو ملي شتمني ده او له امریکا غواړي چې دا پیسې مصرف نه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر حنا رباني کار له لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان بندیزونه نرم کړي. ښاغلي کار پرون په یو مرکه کې وویل له اقتصادي نظره د افغانستان انزوا به د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو لور ته بوزي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترکیه له قطر او متحده عربي اماراتو سره د افغانستان د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو وړاندیز کړی او لا هم د طالبانو ځواب ته انتظار ده. اردوغان دا خبره پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزي په پای کې یوې خبري غونډې ته وکړه. چین وایي د یوې خیریه غیر حکومتي مؤسسې له لوري د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې ورسېدې. چین د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 500,000 ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه کړې ده. هند پرون افغانستان ته شپږ ټنه طبي مرسته واستوله. هندي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي دا افغانستان ته د هند طبي مرستو اووم پیټی دی. په پرونی مرسته کې چې په کابل اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شوه ضروري درمل شامل دي. هندي رسنیو وایي 500,000 افغان سیکان او هندوان لا هم په کابل کې انتظار دي چې هند ته ولیږدول شي. په کابل کې د جون په 23مه د سیکانو پر ګردوارې له بریده وروسته پرون د افغان سیکانو لومړۍ ډله هند ته لاړه. دا 1,000,000 افغان سیکان د هند حکومت او د دغه هیواد د مدني ټولنو په مرسته په یو ځانګړي الوتنه کې ډیلي ته لاړه. او د ایران له لوري په ترکیه کې د اسرائیلي سیلانیانو د ترور او تښتولو د حادثې په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته مصر هم ایران ته خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد په خاوره کې د اسرائیلي سیلانیانو د وژلو هڅه ونه کړي. راپورونه وایي د مصر استخباراتي چارواکو له خپلو ایراني سارو سره په کتنه کې هغوی د خبرداری ورکړې چې که د مصر په خاوره کې د اسرائیلي سیلانیانو د ترور هر ډول هڅه وشوه د تهران او قاهرې اړیکې به اغېزمنې کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 19، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 24، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 25، او جلال آباد هم لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 28.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رابشو د پروګرام معرفي ته. په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده.
د کمیټې لري، کمیټې کې بحثونه لري، د کمیټو نتایج به بیرته له مسؤلینو د غونډې سره شریکېږي. ممکن پرېکړه لیک ولري، هلته بیا موږ وګورو چې کوم موضوعات تر بحث لاندې نیولي او څه باندې خبرې.
د غونډې په تړاو د اوریدونکو نظرونه هم خبرو.
تبې عدالتي شاهدان یو چې شزه حضور نه لري، د ما په نظر طالبان په دې حق لا شزه نه پرېږدي. په دې لویه جرګه کې چې شزه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي.
امریکا یو طالب چارواکو په دوحه کې لیدلی. امریکا میشته کارپوه شفیق همدم وایي
طالبان کې یو څه نرمخت راغلی چې دا به امریکا دې ته اړ وباسي چې دوی هم د خپل اړخه څه نرمخت وښي. خو تر ټولو نه ستره موضوع د نجونو موضوع ده او دا د طالبانو دپاره امتحان په توګه کارول کېږي.
نورستانی ځوانان له جګ ولوره په تنګ دي.
دلته ولولې چې دا ډېره جګ دی، څوک مالونه ورکوي، څوک غواګانې ورکوي، څوک سلاح اخلي، او موږ سره دونه بس هم نشته چې مثال داسې ورکړو. بس دا دنه ښه ده چې بس داسې ګرځو نورو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
نن شاوخوا درې زره دینی عالمان او قومي مشران چې د طالبانو حکومت را بللي خپلې غونډې ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې هیڅ ښځه ګډون نه لري او د طالبانو منتقدان وایي طالب چارواکو خپل خواخوږي راغونډ کړي چې خپلې واکمنۍ ته د مشروعیت لارې چارې ولټوي. خو طالبان وایي له دینی عالمانو مشوره او فتوا غواړي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
پرون د دې غونډې په لومړۍ ورځ د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې د علماو لوی غونډه هلته جوړه شوې ډزې وشوې او د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ ملي جبهې مسؤلیت په غاړه واخیست. خو د طالبانو ویندوی او څو نورو چارواکو له حملې انکار وکړ. ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی امنیتي ځواکونو پر یوه مشکوک ځای څو ډزې کړې دي. خو د ورځې په پای کې طالب چارواکو تایید کړ چې دوه وسلوال وروسته له دې وشل شوي چې د علماو پر لوی غونډې ډزې وکړي. دوی همداراز ویلي چې دغو کسانو د لوی جرګې خیمې ته نږدې له یوه بام څخه ډزې کولې. دا بریټ په داسې حال کې وشو چې طالبانو تر دې مخکې ویلي چې 2000 واکونه د غونډې د امنیت لپاره د حقې په شاوخوا کې ځای پر ځای کړی دي. د غونډې ته د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد د طالبانو څخه باندې لاسمیشتنی وخت په اشاره وویل چې په دې موده کې هیڅ اسلامي او غیر اسلامي هیواد د دوی امارت پر رسمیت نه دی پیژندلې. نو له عالمانو غواړي چې د بهرنۍ تګلارې په اړه مشورې ورکړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. نړیوال ټولنې په ځلونو له طالب چارواکو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي او د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو له لوري د علماو په غونډه کې خبریالانو او رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې دلیل دا وباله چې دوی نه غوښتل چې رسنۍ په تکلیف شي. مجاهد چې په یو خبری کانفرنس کې څرګندونه کوله د خبريالانو د پښتنې په جواب کې وویل چې د دوی ځواکونه تازه دي او اندیشته لري چې له رسنیو سره به بد چلند وکړي. خو دا په داسې حال کې چې پر طالبانو انتقاد کیږي چې د رسنیو فعالیت او د بیان ازادي محدود کړي ده. ذبیح الله مجاهد وویل چې ممکن د دوی لوی مشر هیبت الله اخونزاده هم د علماو په لوی غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د مشر د ژوند او مرګ په اړه ډیری افغانان شک لري. طالبانو هم تر اوسه پورې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی چې ولې مشر ځان نه ښکاروي او وینا نه کوي.
پرون د علماو د غونډې په لومړۍ ورځ د بامیان د یو دینی عالم سید نصرالله وایزی بامیانی دې خبرې توجه جلب کړه چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي او د هرات ولایت د مولوی حبیب الرحمن انصاری دی خبری بیا د طالبانو د نظام خلاف چې د طالبانو د نظام خلاف د هر غک په قهرجن ډول وځپل شي ډیر توند خبرګونونه وپارول. سره لدې چې نن د علماو د غونډې دوهم ورځ پیلېږي خو لا هم د دې غونډې اصلي اجنډا او هدف څرګند نه دی. طالبانو ویلي علماو ورڅخه د داسې یوې غونډې غوښتنه کړې او دوی ورته چمتو کړه. خو له دې سره سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هیله لري چې طالبان به خپل سخت دریځ بدل کړي او ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي دربار ته هیله څرګنده کړې چې دا غونډه د نجونو د زده کړو او بشري حقونو په اړه خبرونه ولري. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د کاناډا په هیواد کې د افغانستان یو پخوانی سفیر شینکی کډوخیل په دې اړه څه نظر لري؟
نور اقشار هم په نظر کې نه دی نیولې او د ښځو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی یا دوی ډډه کړې ده چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. د فکر کوم چې نو د دومره لوی غونډې راغوښتل خو دا ډېره مهم فرصت و چې دوی باید هغه ټول ستونزې چې اوس ولسو سره لاس پر ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي، نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې به دغه ټولو خودسرایو یا لغه سخت دریځي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې شوه وای زکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمنه چلیږي او دنیا هم له فیلی وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره پوره ګټه اخیستل شوی. د افغانستان کې مختلف اقشار، نر او ښځې، روشنفکران، رون انډه، مشران، مدني فعالان، متخصصین، مختلف کسان ټول شوي په یوه ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې باید بحث کړی وای تر څو پورې افغانستان دغه اوسني حالت څخه ژغورل شوی وای.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وای په قطر کې د ټام ویست په مشرۍ له امریکایي پلاوی سره پر مهمو سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبري کړې دي. امریکا له کابو درې میاشتې ځنډ وروسته له طالبانو سره په دوحه کې خبري وکړې او ویل چې له طالبانو سره تماسونه د هغو اندېښنو لپاره مهم دي چې د افغانستان له درکه لري. د دوحې په خبرو کې د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویست د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ چارواکي ملګري وو. د طالبانو په پلاوی کې چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په غاړه درلوده، د مالیه وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل وو. بیا هم اسمت ساروان ته وغږدو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکا مننه وکړه چې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له زیانمن شویو خلکو سره 55 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې د دوی د حکومت سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي پلاوی څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد کړي او پر افغانستان لګیدلې بندیزونه پای ته ورسوي. د زیاته کړه
د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان له نوي اسلامي حکومت سره د فشار پر ځای د همکاري او مثبت تعامل لار غوره شي تر څو وکولای شو پرمختګونه ولرو.
د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د ډیپلوماټیکو تماسونو دفاع کوي، وایي چې د طالبانو بشپړه انزوا په دغه هیواد کې د واشنگټن د ګټو له خوندیتوب سره مرسته نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره خبري په مارچ میاشت کې هغه مهال ودرولې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخه ونیوله. د طالبانو د بهرنیو چارو د مرستيال ویان په وینا ټام ویست د دوحې په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او دا ډول مقاومت د افغانستان په زیان بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی په دوحه کې له طالبانو سره تر خبرو مخکې وویل په افغانستان کې د امریکا لیوالتیا له دې سره ده چې د تروریزم مخونی ولشي، اقتصادي ثبات رامنځته، بشري حقونه رعایت، د نجونو ټول شونځي پرانستل شي او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړل شي چې د اگست تر 15 وړاندې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. د وبل دغه هدفونو ته د خبرو لاري در رسیدو هڅه کوي او دا هدفونه یوازې د طالبانو په منځوي کولو نشي ترلاسه کېدی. خدا تماسونه باید طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا ونه ګڼل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا اندیشنو په چیر بیا د تروریزم مسالې ته په اشاره وویل چې د دوی حکومت پر کړیوش بنو ولاړ دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د گاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
امریکا په مارچ میاشت کې چې طالبان رول سپګم ټولګي پورتنجونی زده کړو ته پرې نه خو دې له طالبانو سره خبرې درولې وي، خو دا د اوسی بیا پیل کړي. اسمت ساروان د دغو خبرو په اړه د امریکا میشت افغان د نظر خاوند او کارپو شفیق همدم سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې د ده په نظر امریکا ولې دریز بدل کړه یا په کوم هدف پسې ده.
لکه مخ رئیس چې طالبان د افغان جونو او خزو پر مخ خونزی دفتر او یا کار دروازه بند کړی د هماغه وخت رئیس د امریکا متحده ایالات حکومت هم د طالبان سره خپل اړیکی راشه درشه او مذاکرات ډیر محدود کړی دی. په دې وروستیو کې د طالبانو پر وړاندیز او د دوی په غوښتنه د امریکا متحده ایالات حکومت دې ته قانع کړی شوی چې طالبان سره کینی او خپل مذاکرات له سره پیل کړي.
همدر صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په دې خبرو کې امریکا له طالبانو څه غوښتي؟
د امریکا متحده ایالات حکومت پر شپږو مهمو موضوعاتو خبرې کړې. لومړی موضوع دا ده چې باید طالبان په خپل ژمنه کې پاتې نشي، هغه دا چې باید پرې نږدي چې تورستي کړی د افغانستان د خاورې څخه په ګټه پورته کولو سره بل هیواد ته ګواښ جوړ شي. دویم موضوع د یو ټول ګډون حکومت یا د یو همشمول دولت جوړول ده، چې امریکا متحده ایالات په دې باندې هم طالبان ته بیا هم سپارښتنه کړې. دریمه موضوع د بشر د حقوقو درناوی ده، چې په هغه کې خاص کر د لګکیو او د ښځو د حقوقو موضوع ده، او خاص کر د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم موضوع ده، چې امریکا متحده ایالات لا هم پر خپل دغه دریز ولاړ ده او طالبان ته په تاکید سره ویلی چې دغه شرط دوی نشي لري کولی. څلورمه موضوع هم البته هغه افغانانو په اړه بحث وه چې هلته په افغانستان کې د امریکا متحده ایالات سره کار کوي، او د هغوی د ویستلو لپاره امریکا متحده ایالات لا هم د طالبانو همکاري ته ضرورت لري. او پنځمه موضوع هم د افغانستان د زلزلې په اړه، چې امریکا متحده ایالات شاوخوا 55 میلیون ډالر د زلزلې په لړ کې افغانانو سره مرسته کړې، دغه مرستې څنګه او چیرته وکارول شي. او شپږمه موضوع هم د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې دي چې دلته د امریکا متحده ایالات د حکومت لخوا کنګل شوی ده، او دوی ویلي چې دغه پیسې یو مقدار د غرامت په نامه به د امریکایانو او هغه کسانو چې د 11 سپتمبر په واقعي کې متضرر شوي هغوی ته بلار شي، خو بل مقدار به د افغانستان په نامه لا هم دلته به خوندي وي، خو د تعزیراتو لاندې به وي.
څه فکر کوئ چې د طالبانو غبرګون یا ځواب د امریکا د دغو غوښتنو په وړاندې څه و؟
په دې بحثونو کې البته طالبانو غوښتنه دا وه چې دا پیسې دې باید بیرته خوشې شي، دغه کنګل شوي پیسې. خود امریکا متحده ایالاتو دغه 15 شرطونه چې ما ورته اشاره وکړه دا هم لا په خپل ځای ده، او تر څو چې دغه شرطونه نیمه پوره شوی یا یو د دغه شرطونو نه، نو د امریکا په پالیسیو کې هم کوم تغییر نه لیدل کیږي. او بل موضوع دا ده چې طالبان له خوا دا هم امریکایي متحده ایالات هیئت ته ویل شوی چې باید د دغه شروطو په منلو سره امریکا هم د وسوال مخالفینو یا د افغانستان د طالبانو د سیاسي مخالفینو څخه ملاتړ ونکړي، او د دوی د حکومت په مشروعیت کې په رسمیت پیژندلو کې د طالبانو سره باید مرسته او همکاري وکړي. سره له دې چې وسه پوری کوم رسمي اعلامیه نه ده خپور شوی، خو زما تحلیل او انګیرنه دا ده چې طالبانو کې یو څه نرمښت راغلی چې دا به امریکا دې ته اړ وباسي چې دوی هم د خپل اړخه څه نرمښت وښي. خو په تر ټولو نه ستره موضوع د نجونو موضوع ده، او دا د طالبانو دپاره د یو ټست او یا د یو امتحان په توګه کارول کیږي، او تر هغه وخته پورې چې د ښځو نجونو پر وړاندې د مکتبونو ښوونځیو دفترونو دروازې ونه پرانیستل شي، زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دغه خواهشات په امریکا ونشي منلی.
امریکا میشته افغان کارپو شفیق همدمو چې د امریکا او طالبانو د خبرو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
خبر او له خبر ورها خوا،
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا
تاکل شوی ده چې د افغان ښځو د بشري حقوقو پر وضعیت نن په یو نړیواله غونډه کې خبري وشي. دا غونډه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له لوري جوړیږي. د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته افغان ښځې د کار او تعلیم په شان حقوقو څخه محرومي شوې دي، او د چارې نه یوازې افغانان بلکې نړیوال اندیښمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن جمعه د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو په باب د بحث لپاره بیرنی غونډه رابللې ده. په جنیوا کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوری حکومت په دایمي استازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسؤل محب الله طيب په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
د نشست به ابتکار اتحادیه اروپا و حمایت
دا غونډه به د اروپایي اتحادیه په نوښت او د افغانستان د دایمي استازولۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ جوړ سي او پای کې به یو پریکلیک هم خپور سي چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو د بشري حقوقو د سرغړونو اړوند موضوعات وغندي او په دې اړه چې د دې ډول سرغړونو مخه څنګه نیول کیږي او تکرار په افغانستان کې د شوزو او نجونو د حقوقو سرغړونکو ته څه عواقب لري دا به په دې پریکلیک کې شامل موضوعات وي.
موضوعات د دې قطعنامه موجود است.
فرانسې او اروپای اتحادیه کابل لاس روسی په خوا ویلی و چې د 2020 میلادي کال د اگست لمیاشتې د افغان شزوون جنو د بشري حقوقو د وضعیت سخت خرابېده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا فوري پاملرنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري میشل باچلی دوی اونۍ مخکې طالبان په افغانستان کې د شزوون جنو پر سیستماتیکي ځپنې تورن کړل. د پچنی واکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې ویلي و چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیار شي به تجربه کوي.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو د ټولګي ته مو بیا خراغلاست وایم. وربشو ل اسد الله لودین به وورو چې د افغانستان په اړه په لویلی زمات باتو کې څرغلی.
له هند خبرېدونکو هندو رسپانې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خبر کړی چې یو لس افغان سکان په یو ځانګړي الوتکه کې هند ته ورسېدل. د مطلب په پایل کې راغلی وروسته تر هغه چې هند کابل کې خپل سفارت بیا پرانست دا د هند حکومت او مدني ټولنې لخوا لمرنۍ پرواز و چې تر سره شو. دا سکان وروسته تر هغه هند ته ولېږدول شول چې د کابل کارته پروان سیمه کې پر درمسال مرګونې برید وشو. پونت سنگ چاندوک چې مدني فعال او د هند نړیوال فورم مشر دی له هندي چارواکو سره له افغانستانه د افغان هندوانو او سکانو استل همغږي کوي. ورسپانې د چاندوک په حواله لیکلي دا مهال 150 افغان هندوان او سکان په کابل کې منتظر دي چې هند ته ولېږدول شي. نوموړي ورسپانې ته ویلي د هند حکومت باید دغو لګکیو افغانانو ته د ویزې ورکړه ګړندۍ کړي. د ناروې د کډوالۍ شورا پر خپل ویبپاڼه د افغانستان د 500,000 بي ځای شو کسانو د ناوړه برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه خبر شوی راپور کې راغلی چې پر دیش میر بي ځای شو کسانو باندې د طالبانو د حکومت لخوا فشارونه اچول شوي چې بیرته خپلو مینو ته ستان شي. دا شمیر کسان د تیرو څو لسیزو جګړو، وچکالۍ، سیاسي بي ثباتۍ او اقتصادي ستونزو له کبله له لرې پرتو سیمو بي ځای او تر ډېره یې د ښاري سیمو شاوخوا ساحو ته پناه وړې ده. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالۍ شورا مشر نیل ټرنر ویلي له خوا خې پراته خپل مینو ته د بي ځای شو کسانو ستنول په اوسنیو شرایطو کې امکان نه لري ځکه چې دا هیواد له لوګي او طبي آفتونو سره مخامخ دی. د دې په باور د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د خیر ښېګڼې ډلې په افغانستان کې د بې وزله کسانو په لاسنیوي بوخت دي او خپلو سیمو ته د بې ځای شو کسانو هر ډول ستنول باید د امن، عزت او پوهاوي له لارې وشي. دغه بې ځای شوې کورنۍ اوس په خیمو کې اوسیږي او د ناروې د کډوالۍ شورا ویلي که دا سرپناوی هم له منځه وړل کیږي ممکن دا د یوې بلې غمیزې پایل وي. دغه شورا ویلي یوازې په کابل او شاوخوا سیمو کې نږدې 4,000 بې ځای شوي کسان د موقتو سرپناو پرېښودو ته مجبور شوي دي. دوی له طالبانو غوښتي چې د دې بهیر د دوام مخه ونیسي.
د نورستان ولایت ځوانان د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کلونه کلونه انتظار باسي خو بیا هم ډیر ځوانان په دې نتوانیږي چې له رواج سره سم ولور پوره کړي. دینی عالمان په لور او خور د پیسو اخیستل حرام ګڼي خو زیاتوي چې په نکاح کې چې څومره مهر ټاکل شي هغه د واده د جنې حق جوړیږي. خو په نورستان کې د خلک د خور او لور په سر تر 25 خواګانو پورې ولور غواړي. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
د نورستان په مرکز او زنو ولسوالیو کې ځوانان او پیغلې لوړ ولور له عمله کلونه کلونه له ودونو بې برخې پاتې وي. ځوانان وایي چې نورستانیانو ته له پیړیو پخوانی ورپاتې دودونه لا هم پالل کیږي چې په دغو دودونو کې زنو د ځوانانو ژوند له سخت کړاو سره مخ کړی دی. د دوی په خبره اوس هم د نورستان په ځینو سیمو کې خلک د ودونو په مناسبتونو کې دومره زیات څاروي غواړي چې د هر چا د وس خبره نه ده. د غربی نورستان د نوروګرام ولسوالۍ د شامدری یو تن عبدالهادي په خپل سیمه کې د ولور د شرطونو په اړه وایي.
ورول خدا سید ورول ازمنګ شیدې د عام منطقه کې شیدې د زمنګ شام دره کې ډیر زیات اغه ده زګه تقریبا دا سیونی سره شي 25 غواګان اغه اندازه باندې سل بوزي دي دی کې 15 غواګان اخلي او یو ملکلان شګو او یو لګروپې نغدي زمنګ هغه کې شیدې دا راوځ ده
د یادې ولسوالۍ یو بلتن امیر شاه وای د وی خزي په سری سروي ورکړیو خو مناسبات خنو طلاق ورکړ او اوس چې بل خزه کړی د سارویو د کموالی لامل د پلار په کور ناشته ده
مکه منګه واده کړو اتلس واغانی ورکه مابین کې منګه ممیس کې جنجال راغی چې جنجال راغی بس هغه منګه طلاق ورکه هغه مال حل ته پاتې شو دا دویم خزه چې منګه وک دا واغانی ما پیدا کړ دا بل چې دا سلام ما پیدا کړ دا اوس پیسې او بیزی دا پاتې دي تر څو پر چې منګه لاس کول نه شو وخت پر زمنګ لاس کې چې نشته چې دا منګه خپل خزه واخلو ولول خلاص کو
په نورستان کې د لوړ ولور له عمل ډیره ځوانان او بیغلی د ځواني په موسم کې لودونو پاتې کیږي دو تن اجمودین او عبدالسلام وای
نور موږ ورس نشته چې دته داګه پورا کو دیوس کار کو نو دا سم ګرځو
دل دا ولولې چې دا ډیر جګ دی څوک مالنو وار کوي څوک واغانی وار کوي څوک سلاخلی او موږ ساتونه وسم نشته چې مثال دا شی ورکو بس دا نه خدای چې بس دا شی ګرځو نور
دینی عالم جمدین وای چې په اسلام کې په خور لور پیسې اخیستل حرام دي خو زیاتوي چې په نکاح کې مهر د جنۍ حق وي خو دلته د ولور په نوم پلار اخلي
چې دا غواګان یا د مالونه چې کوم اخلي د خزه حق اخلي او یعنی د پلار حق نه ده د خزه حق دی چې اوس دلته خو دې لسر پدیوان پویګم چې دا زما حق دی او کنه ده
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداري چارواکي وایي په دې اړه رسمي ګام نه دی پورته کړی خو په جماعتونو کې لملای امامانو غوښتي چې خلکو ته د ولور د لمنځه وړلو لپاره سپارښتنې وکړي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو ته غوښتنه کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو دات کام ویب پاڼه کې واوره همدارنګه مطالب وګوره موږ په ازادي راډیو دات کام ویب پاڼه کې چې موږ ویب پاڼه همدارنګه په پښتو فیسبوک او یوټیوب کې هم د ازادي راډیو ګڼ پروګرامونه په ویډیوي بڼه هم تاسو ته خبرو د ازادي راډیو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او کولای شئ په فیسبوک کې هم زموږ محتویات او مطالب وګورئ او ولولې او خپل نظرونه پرې ولیکئ د نن ورځې په مهمو مسایلو هم کولای شئ د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې خپل نظرونه شریک کړئ
زما پاند په غسیمه کې چې زه موجود یم د هغه ولایتونو څخه هیڅ یو مخور کس هغه کس چې قومي متنفیز مخور شخصیتونه وي مدني فعالان د خلکو استازي په دغه غونډه کې شتون نه لري حتی خلک پرې آگاهی هم نه لري چې څوک د غونډې ته ورغلي دي یا ورزي
پدې شهر مې کابل نه زه دا ویل شم چې په دې لوی جرګه کې ټول نارینه کان او نه صاحبان دي ټول د طالبانو پلویان آلته دي او شزه هیڅ حضور نه لري متاسفانه کوم بیا د بی عدالتي شاهدان یو چې شزه حضور نه لري د ما په نظر طالبان په دې حق لا شزه نه پرېږدي په دې لوی جرګه کې چې شزه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي
السلام علیکم زه اظهار الحق حقیقت د کونړ ولایت اوسیدونکو يم زما مشوره طالبانو ته چې اشرف غنی بابا او سره ټول نظامی پرسنل له وطن تر وغواړي
نو ان شاء الله موږ خو افغانان بډی رہی او پډی امید باندې یو دا بډی خیر موږ افغانانو تر استرای شپدی باندې مو ملت او دولت په واټن منځ کې ختم شي او بازی د ملت چې کومه خبرې دی هغه وختنی دی هغه به مونل شي نو نور به هم افغانستان په ترقی باندې زی او ان شاء الله دا به موږ افغانانو ته ډیره خلاص راوړنه وي او دعا به دا کوي چې الله پاک دې دغه جرګه ته ټول ملت لپاره خیر او د برکت سبب وګرځي
السلام علیکم زده ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه دا وایم چې په کابل کې کومه غونډه د دنیا عالمان لخوا څخه جوړېږي یا دا پنجشنبې په ورځ دا او درې ورځې په دوام وکړي، دا هېڅ چا ته په ګټه نه ده، دا یوازې طالبانو ګټه ده، هېچا ته یې ګټه نه رسېږي. زه ورور یم، زما خو دغه نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.